وخت ماسپخین دو بج دا مشال رادیو دا وزه نجیب عامر یم او د دې سات کوربه په دې سات کې خبر نو روس رپورټونه در تلرو او په دوی منی مای کې دوه ونیز پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل اوریدل شي د هر صدا اوریدل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه فرخنده صد دلته د پراک په سټوډیو کې را سره د تاسو ته خبر نو وړاندې کړ
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د داسو ډیم د کارکونکو په بست ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده په پاکستان کې بتیریو شواروس کې کورونا وایرس نه یو کمتیا کسان مشوي دي او د راپورونو لمخې د کندهار هلمند هرات بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوه په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوو د اگست په 12مه په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دا وکړه چې د پلټونو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان او هند استخباراتي ادارو په ګډه جوړه کړې و
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے
زمونگ دا پلٹنو ترمخا دا دے پیخ دا پارا دا افغانستان خاورا استعمال شوی دا او پا واضح ڈول مونگ تا دا دے پا منصوبہ بندی کی دا این ڈی ایس او دا را اشتراک پا نظر رازی
د قریشی په سره په دغه خبري غونډه کې د موجود د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد د ادارې د پولیسو ډي آی جی جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي تاریخ جوړ کړی و او د دې برید نه پس هغه افغانستان تستون شوه خو بلخوا تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړي او د حکومتي چارواکو دغه داوی ناسمه ګرځولې ده تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې بتیر یو شواروس کې کورونا وایرس نه یو کم اتیا کسان مړ شوي دي د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 3619 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 100,000 او څه باندې 9,000 ته رسیدلي د اګست 14مې له دې وایرس په پاکستان کې 3,216 کسان مړ شوي دي خو تر 9,000 او څه باندې یو کم اتیا زرو ترې بیرته رغېدلي هم دي د ننګرهار چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره د اګست په 14مه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر شپه د شیرزاد ولسوالۍ د کندمک هاشم خیل او ساخه سیمو کې د هوایي سواګونو په بریتونو کې 15 تنه وسوال طالبان وجل شوی دي بیان زیاتوي چې په دې بریتونو کې د وسوالو طالبانو یو ډاټسن موټر 15 موټر سایکلونه ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی دي بلخوا وسوالو طالبانو د یادو بریتونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي تاسو مشال رادیو تغوغي ته راپورونو لمخې د کندهار هلمند هرات بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولې دي د اگست په 14مه ځای سرچینو د مشال رادیو افغان څنګه تاویلی شي طالبانو د افغانستان دویم لوی خار کندهار نیولې د غلطه د تیر شپې د سخت جګړې وروسته طالبان د کندهار خار ته ورغلل او د ولایت ودانې او د خار ټولي برخې ونیولې پر کندهار کنټرول د طالبانو یو مهم پرمختګ ګڼل شوې دي د کندهار هوائي ډګر شي د امریکایي عسکرو دویمه لوی هوایی اډه ګڼل کیږي ته حکومتي عسکرو تر کنټرول لاندې ده بلخوا د هلمند مرکز لخکرګا کې هم ټولي حکومتي ودانۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او چارواکي پوځي مرکزونو ته تللي لاهرات هم راپورونه دي چې امنیتي او نور چارواکي لسمي وتلي سرچینو د غراز د بادغیس ته مرکز کله نو او د غور د مرکز فیروسکو د سکوت خبر هم ورکړي دي په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي نږدې 15 ته رسیدلي او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې د اگست په 12مه د امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو فیصله شوه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر تا ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال یې هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آسټن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغه یقین دهانی ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملی د راکمولو اعلان وکړ لاید او بلینکن ټینګار وکړ چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتی تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده دا خبرونه
فرخنده اسد وای چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دوه معنی مای کې تاسو دوه ونیس پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل اوریدل شي خو اوس ریپورتونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د جولای په 14مه په داسو سیمه کې تر سره شوی برید ځان مرګ او د تحریک طالبان پاکستان لخوا تر سره شو. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړي. له هغه سره په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جاوید اقبال هم موجود و. هغه د نورو خبرو تر څنګ دا هم وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. افغانستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14مې نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډي کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی وو.
هماري کی تحقیق کې مطابق اس واقعې کې لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیښې د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده. او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ د ان ډی اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری وی بلکې پر وخت به دا سرته رسو.
نه صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
د سی ٹی ڈی د ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال په خبری کانفرنس کې وویل چې په پیښه کې کارول شوی موټر د چمن د لارې په سواد کې په بارګین کې حسین نومي یو تن ترلاسه کړی وو او دا غنه بیا د کراچۍ د آیاس په نوم یو تن اغیستلې وو او هغه بیا د غاړې برید کوونکي ډلې ته ورکړی وو. جاوید اقبال وویل چې په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طارق نومي یو تن د دې برید منصوبه جوړه کړې وو.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا طارق نومي تن چې د ټي ټي پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د سہولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي برید کوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه وو. خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادېدلو.
کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د اس اس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولی نویت پریس کانفرنس نه دی. د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کوم رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره غوختي او لګیا دي یو بل په یو معاملې باندې هم نه معاف کوي. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی د چکم خراب تعلقات دا به په مستقبل کې هم کس کیږي نو د دې د تانه باندې بده یو بل سره دراوستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د بریټ په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوی وو او 23 نور پکې جوبل شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت هغه رپورټ رد کړی چې پکې پر دغه غوندونو تور پوره شو چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه چلولې. دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړو. په دې رپورټ کې د یادو شو غوندونو خبرګون صدې په ډېره د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هواد د ملي امنیت صلاحکار مویود یوسف سره د اگست پر 11 منټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ول چې په یو سل څلور دیش پانو باندې مشتمل دی رپورت کې د 2019 کال راځي په ټوئیټر پانه د سو ټرندونو او هشټګونو جاج اخیستل سوی دی. نموډي وویل چې د رپورت جوړولو هدف دا دی چې ولسته وشو دلسي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنې غورزنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش په ډیر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چی پر ټولنیز رسنیو کوم ټرند یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرک دی او پاکستان کې د نن نه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د اگست پر 12 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه ول چې غورځنګ د ترګری ختمولو او سولې راوصل لپاره نه یوازې په عملی میدان بلکې پر ټولنیز رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی او پر راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرندز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دې د دې پر ځای د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي رپورت پر ځای د طاهر داوړ، خړکمر، ارمان لونی، عارف وزیر، هارون بلور، عثمان کاکړ، اسد چکزای، عبد الله کاسی، انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تحقیقاتي رپورت وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودري دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د خبره د پاکستاني ریاست خلاف ټویټر یو نیم سل مهم ټرندونه چلولې دي او غورځنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه او د دیش لکه ټویټونه کړی دي. نوموړي د ځینو هغو ټرندونو ذکر وکړ چې د پوینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړی چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د جنو غوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور لمخي تر شایه د هند لاستی. فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی، یہ ایک ٹرینڈ تھا.
د ریجیکټ کیل ډم پالیسی یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلې چې په اول سر کې عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شو چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د رپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پویګم چې لکه د پټولو سیاسي جماعتونو باندې د دې الزام لګی دا ټول سیاسي جماعتونو خودي ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مقدر ریاست خلاف دي. فقاردار چې موږ خارجه پالیسي صحیح کو، خا فقاردار چې موږ داخله پالیسي صحیح کو، دا زموږ ذمہ داری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو کوم خپل ذمہواره نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زموږ خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په رپورت کې د پاکستان هلوی گوند، مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې باندې هم دا تور پوری سوی چې په ټویټر داسې ټرندونه چلولي چې د فواد چودري په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند کمپاین برخه جوړ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں یو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد وی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلی ہو چھ دو وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری دے اسرائیل سفر کڑی دی. پر دے بند یو ٹرینڈ چلے دلی ہو چھ نم یو زلفی عمران او دبا جو تکو. دلچسپ خبر داد چھ دا ٹرینڈ دے اسرائیل یو ویڈلی ہیڈز جوڑ کڑی ہو. کله چې اسرائیل دا ډله جوړ کړه نو ټرند شروع شو چې لمخې لز درې ټوټونه وسول. نو بعد مرغه په دې ټرند کې پناه په هي یا په کې د جماعت علما اسلام فیډلی او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله دا تورونه رد کړل، وای چې ګوند یې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 او ایم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
جمعیت علما اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک داسې یو ټرینډ داسې مهم نه چلولی دی، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علما اسلام چې هر څوک دا چلی جمعیت علما اسلام هغه په سخته غندي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګوي یا زما پر پارټۍ الزام لګوي هغه صرف د خپل اقتدار د بچولو لپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام لپاره د بقا لپاره د جسر دایسي یو کارکردګي نشته چې عوام ته وشکاره کی چې د عوام لپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوي خو بریالي نه سو. د انټي سټیټ ټرند یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څنګه جوړ کړی دی. په رپورت کې د پاکستان د هغو یو شمیر فعالینو نمونه او ټویټونه خپره شوی چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول په دې واد کې د بشري حقوقو پر وضعیت افغان پالیسی ترګری او انتیا پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند اسرائیل افغانستان په وار وار تورونه پورې شوی چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخته نه دی راغلی.
عبدالحی کاکر دا تا رپورٹ وړاندې کو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کندهار ښار هم د طالبانو لاس ته د لویدو رپورټونه دي، دا چې تر دې مهاله څومره افغان ولایتونه ولایتي مرکزونه طالبانو لاس ته ورغلي. زموږ همکار مجید بابر په افغانستان کې د مشال رادیو له خبريال سره اړیکه نیولې او دا غنۍ په دې اړه تاسو کړه.
سرچینه ته دی چې تیر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سکوت شوي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دی او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والی او نور چارواکي تیر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه کمانډانی او نور تاسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. یوازې د شوراباک په زیاده له افغان حکومت سره ده. تیر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه پوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه کول شوي او تیر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 201 ظفر کلی اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینه هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تیر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تیر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلی دی چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی خو د جګړې کوم نشو نشانی نشته.
ملګری اداره ته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیس په اساس چې خپل وسوال طالبانو خبر کړي دي او په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. دا غتلورو ولایتونو د سقوط سره په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمیر 14 ته ورسېدي.
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کیږي د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځینو ولایتونو کې له څو نوي رئیس جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې وې میاشتې رئیس روانه وه او دغه راز په هلمند مرکز د شګا کې د تیرې درو نوي رئیس جګړه وه. د دغه جګړې مال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لېږل شوي وه. خو لدیت خمال میږي چې هغه غزمن نه دي تمام سی او دغه ولایتونه څنګه ځواکونه د عملیاتو سره سره سقوط شو.
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغه نور کمی داسې پریکړه رامنځته کیږي چې هغه غواړي چې د هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کی، داسې کمی مهمه پریکړه رامنځته کیږي تاسو وینئ؟
د ولایتونو پر لپسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال او ډیری دا خبره کوله چې په لوړ کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوي، خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې تېره ورځ رد کړلې او دا یې وویل چې کومه معامله نه ده شوې.
د دې جګړې په نتیجه کې داسې راپورونه دي چې په زرګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاصه توګه کابل ته ورغلي دي. د دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بیلابیل ولایتونو څخه راپورونه سیوی دی چې زرګونه کورنۍ بے ځای سیوی دی. په کندهار کې د تیرې یوې میاشتې په جریان کې 15,000 کورنۍ بے ځای سیوی، خو د دوی سره په تیرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وسوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بے ځای سیوی سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېرې شمېر کورنۍ راغلي دي او په جماعتونو او دغه رات د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریکې کړي.
په افغانستان کې د مشال رادیو همکارو چې تاسو ته په کندهار، هرات او نورو ولایتونو کې د طالبانو د پرمختګ وروستي جزئیات وړاندې کول. نوې د مې وروسته نورو رپورټونو ته مخه کوو. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO دا کوهات ڈپٹی کمشنر روشن مسعود ویلی چی پا افغانستان کی د روانو حالات واغیز د دوی په سیمه هم راتل شي، ځکه په محرم کې د سیمه خوندیتوب لپاره سخت ګامونه پورته کړي. د محرم جلوسونو حفاظت لپاره پوز، پولیس او د اف سی ډلو ته خپلې ذمہواری سپارلې او که ضرورت شو نو په ووم نه هم په لسم محرم باندې موبایل سرویس هم وتړل شي. د پرام نه محرم په مخې د دواړو مسلکونو یعنی شیعگانو سنیانو مشرانو سره جرګی هم کړی دی. د نوموړي سره د هغوی په دفتر کې زموږ همکار ممتاز بنګش مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي، دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی، چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سی او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو. مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټس هم کړي دي. موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چکم غری کا لے تشریدی کا لے سنتی انفرادی ہم اجتماعی ہم دوسرا جرگہ شہیدی کمشنر صاحب سر یو جرگہ کی جوائنٹ دواڑو بلکہ دا ٹولو چھ سمرو کوٹ کے غادی کنا کا سنی دی کا ال تشیدی
بلکم چھ کرونا سلورم لہر خبر کی گی نو تاسو سو آئی چھ پو پولا سمر زموری رزی چھ دے محرم کے دا کمی چھ سپارختنی دی دا کرونا دا خوندی توب لپارا آغی سمر خیالو ساتی او تاسو لڑا خبا سگمون پورتا کوئی
لاک ڈاؤنز باندھے سمارٹ لاک ڈاؤنز باندھے لگی آئی ساٹھ دس لاک ڈاؤنز مو سر رکھی گی تقریباً ہر وقت بھی دین علاوہ بازار کی چکم ڈیر زیادہ ترس تھے پر گورنمنٹ این سی او سی او دور زیادہ ویلی دی بازار بند کا ہونا اہم چی سمرا ٹریڈ یونین دی تاجران دی سرما خبر ہے وشولے او اغا ہم را سر ڈیر ہیلپ فل دی تا ان را سر کہیں
خیر کم سرکاری اہلکاران چې ڈیوٹی ته رضی د دوی او کم خلق چې جلوس کی د گڈون لپاره رضی آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ستل شي؟ ویکسینیشن دوی د لپاره ضروری دی کا ممکن نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دی کنه خاص طور باندې له تشی چې کوم د گیدرینګز بینګز کی کنه با دې باندې زموږ د 13-2 میاشتو نه فوکس دی، بلکې زموږ چې څوم انتظامی یا پرنشل ګورنمنت زیات فوکس دی دې هم په داس ایریاز باندې چې الته کې له تشی زیات دي. نو الته کې زموږ تقریبا ډیر کوریج وشو او ریسپانس هم خدای او ان شاء الله چې هغه د پرمغه اول نه یو پلانینګ کړو چې محرم به موږ څنګه فیس کوو دا چیلنج به څنګه فیس کوو؟
نو تاسو سو وای چې ووم نه هم او لسم محرم موبایل سرویس به بند وي داسې څه امکان شته د پیرو په شان
دې ته به سوچ کوو چې زموږ تریټ پرسپشن څه دي حالات به ګورو نو حالات کا داسې وو چې لکه مونږ یو احتیاط وکړو کېدای هم شي او کا حالات نارمل وي بیا کېدای هم شي موږ سو نه کوو.
دا کوهات ډیپټی کمشنر روشن مسعود چې زمون همکار ممتاز بنگش ور سره مرکه کړو. اوس هم یو بل رپورت د خیبر پښتونخوا په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د وزیر اعلی د هدایتو په رڼا کې د درس او تدریس نه علاوه په تعلیم یا نورو محکمو کې د کار کوونکو استادانو واپس ته تعلیم محکمې ته د لیک ډول عمل پیل شوی او تیر ورځ د گریډ 12 نه په بره د یو ویش هغه استادانو واپسی شوی دا چې کومو د درس او تدریس نه علاوه په نورو محکمو کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د زرګونو نورو استادانو برتی کولو پلان لري خو دغه پلان تر اوسه عملي شوی نه دی. د پیښور غلام غوث رپورت لري.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه په بره یوشت هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پښتونخوا وفاق او سین کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره اونۍ د هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د حزب اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې و.
موږ په خپل دوري حکومت کې په الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دي او د دې فائدہ دا چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه ٹیچنگ کوي او چې کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمې دي، لیکچرانو کمې دي، پروفیسرانو کمې دي او دا ټول سٹاف چې دی دا د ٹیچنگ سٹاف په پوسټونو باندې برتی شوی دی. په دې کالجونو باندې د اربونو روپو لګښت چې دی غرازی د شوبې زمونږ د شوبې لهغه دا ډېر ښه اقدام دی. په کار دا چې مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدائی
د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګام د خیبر پښتونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به اغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل بختروان وایي دا محل په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس او 32 ټیچر دی راځه په کار چې ګورنمنت نور برتی وکي لکه پالیسی خدا ده چې 45 کسان باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده او په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرنتی نو ښه خبردار چې د سکول سټرنت وګوري او په کار د سټرنت مطابق غیر ټیچر ورکی بلکې 40 هم زما په نظر کې زیات تعداد دی چې په 30 کسان باندې یو ټیچر شي نو الو سټوډنټ نیډز پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15 زرو نور استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ردن کو په پیښور کې درنګ سات لا د مسپخین 2:30 بجې کې دن کې دی د فرخنده سات د خبرنو لنډی سور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د سوډیم د کارکونکو په بست ځای مرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دا وکړه چې د پلټون نه ثابتېږي چې دا منصوبه د افغانستان او د هند استخباراتي ادارو په ګډه جوړه کړې وه. خو بل خوا تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه سمې دي ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه یو کم اتیا کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 4,619 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمېر 10,900,000 ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره د اګست په 14 په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې تېره شپه د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک، هاشم خیلو او ساقي سیمو کې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلخوا وسلوال طالبانو د یادو بریدونو په اړه رسنیو ته لا هم سری دي ویلي. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولي دي. د اګست په 14 ځایي سرچینو د مشال راډیو افغان څنګ ته ویلي چې طالبانو د افغانستان دویم لوی ښار کندهار نیولې. دغه تر تیر شپې د سخت جګړې وروسته طالبان د کندهار ښار ته ورغلل او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې ونیولې. پر کندهار کنټرول د طالبانو یو مهم پرمختګ ګڼل شوی دی او په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملیې د راکمولو فیصله کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال یې هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی.
خنده صد وا چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو وروسته به روښانه مستقبل خبرونه هم اوري. خو اوس د روښانه اوس د مشال آنلاین خبرونې د خبرېدو وخت رسیدلې. د دې خبرونې کوربه بشیر ګوښت.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونه لمشال رادیو.
سلامونه او ښه چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزی شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو را سره تر پای دا خبرونه واوري ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټوري خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1918 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې.
ہائے
اوریدونکو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې ښځې اوس هم خپل خبره په ډاګه نشي کولای. د تعلیم کمی د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکي یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ښځو د تعلیم کچه له 10% لوړه نه ده. پر دې سربیره خراب دودونه او د مرد سالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چوپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې لیوي یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، خده چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخا اوریدلې وي. دا غي و کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری لري د بیان ازادي الحق د ګټه خستنې د سفر اسانه نه وو.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه خزینه شاعری ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی. خو دلته کې شاعری هغې ته دغه یو دغه ورکړې دي، یو موقعه ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بنای همداسې نشي کولای. د هغه په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوی کسی هم اوریدونکو ته نه یوازې بد ښکار نه شي بلکې واه واه پی وکړي. دا شعر هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبه ته خزي، د چا په کور کې لوريم، د چا په خور یادېګم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وېم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل می وکړې، غیبی قوت می مل شوې، د جذبو دا وجود می په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره می یو حساب پیدا کړې چې یو پښتون ساوي، چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعری د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې و پیغلې خای په کلی کور کې په ډاډه زړه ون شګړلې. خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانی چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوی د شعر کې اخیسته. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لګ مخ کې واره دل چې خزینه شاعرانی ک د ټولنیزو محدودیتونو او بد وروجنو لوجه خپل خبره په جار نشي کولای، نو شاعری ورسره د بیان ازادي د اوزار په توګه د خپل احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکوال او شاعر کلسوم زیب د ادبی لخر خال پښتونخوا مشرده. هغه وایي خزه د ادبیاتو د غنو ژانرونو لاره خپل فکر واضح بیانول شي چې په عامه توګه په خبرو کې داسې نشي کولای. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې خزه په ټولنه کې له کومو لویو خوندونو سره مخ وي او آیا شاعری د بیان ازادي زیاتول شي.
زمونږ د پښتني ټولنه کې خزه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د خزې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغه یا د ټپي په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغه ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغه یو کې. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې دغه سلسله جاري، ښځه ذاته نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بندي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه کتغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلسوم زیب، تاسو د ادبی لهکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدی لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتني، خو هغه کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې هغه کې هغه ښځه حصه نه شي اغستې، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 45 به داسې چې په میدان باندې موږ تخکاری، او بیا په 45 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمر نه، بلکې د ککې 15 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دوی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلسوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې رازا لاه لاه شا د وسط تنګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مې رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلسوم مرګې خو حق ته انکاری نه یم ګلی، کلسوم مرګې خو حق ته انکاری نه یم ګلی، خو ژوند چې څومره دی تیر شه د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو غټورو خبرو او خوګو شیرونو خو خوند کړه دی، خو ماته می غړې وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاری په مشال ټکی کام باندې د مشال خبرونو ته غوږی اوریدونکو، تاسو مشال آنلاین خبرونه اوریده چې بشیر ګواخی کوربه اوس د ته یو بل اونۍ ز خبرونه وړاندې کوو. وخت راغلی د خبرېدو او د دې خبرونې کوربه منور شاده، د خبرونې نوم دی روښانه مستقبل. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ په پرمختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. په دې لکه تر ټولو ډېر مواقع امریکا ورکوي چې هر کال د بیلابیلو پروګرامونو لاره د پاکستان په سلګونو ځوانان د اعلی زدکړو لپاره د هیواد ته ځي. د دې ونی په خبرونه کې بعد دغه ډول یو پروګرام یو ایس پاکستان نالج کوریډور په حق لا تفصیل واوري چې موږ ورته په پښتو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلیم راهداري هم ویلې شو. د خیبر پختونخوا 400 ضلع مندنی اوسیدونکو اویس جان د دې پروګرام په ذریعہ د پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی دی. نو موږ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل تعلیم او تجربه په حق له وویل.
ما بی ایس سافټویر انجینرینګ وکړ کوم چې شپارس کلن ډیگری د کی 16 ایئرز ایجوکیشن او هغه نه پاس بیا ما ایم ایس سافټویر انجینرینګ وکړ د کوم سیرچ یونیورسټي اسلام آباد نه کوم چې اتلس کال ډیگری دا 18 ایئرز ایجوکیشن او دتا ایم فل مرته ویلې شي. زما انډستری کې هم ایکسپیرینس دی. ټیرا ډیټا یو سافټویر کمپنی دا هغه کوم زما ایکسپیرینس دی.
او اس جان وای ل ډیر وخت راهیسی د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته د تګ هڅه کوله او سو واره پکې ناکامه شوه هم وو.
نو سکالرشپ بارے کې خدای دې چې ما ډیر وخت نه اپلای کوله. دا شانتي فول برایت یو سکالرشپ ته ما هغه ته اپلای کړی و. هغه کې خو زه سلیکټ نشم خدای غي فائدہ ما ته دا و شو چې زما غا پروفایل چې زما کوم هغه الډي زما ساز او کوم چې هغه سټیټمنٹ اف پرپز وغیرہ دې ما آیلز ټیسټ ورکړو کوم چې انګلیش پروفیشنسی ټیسټ دې آیلز اوټ اف فیل چې کوم دې دا د انګریزي جبې امتحان دې. نو دا ټیسټونه زما سره زما سره جی آر ای ایگزام ما ورکړو دا سکورم زما سرو. نو غینا پاس بیا دا پاک یو ایس نالج کوریډور چې کوم سکالرشپ دې دای ناون شو باقاعده تور باندې دای ناون شو غوې چې تاسو دې ته اپلای وکړي. نو ما دې ته اپلای وکړل او غوې زده کې سلیکټ لمه.
یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام په 2015 کال کې شروع شوه او د 2025 کال پورې یعنی په لاسو کلونو کې به پکې 10,000 پاکستانی ځوانانو ته په امریکا کې د پی ایچ ڈی د زده کړو لپاره موقعه ورکول کیږي. دا پروګرام د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن یعنی ایچ ای سی ترتیبوي او وخت په وخت په بیلابیلو څانګو کې داخله اعلانوي. اویس جان وایي چې په دې پروګرام کې د داخلو لپاره په سر کې ایچ ای سی ته درخواست جمع کول وی.
اغه چې سلیکټ ما ته ایڈوانټیج دا وشي چې زما پروفایل مختلف یونیورسيټانو ته ویلګو او اغه یونیورسيټانو او سو یونیورسيټانو به ما سره اغه کانټیکټ وکړو. سما ته چې سی ویل چې په خپل باندې دي کې وګورو د دې دوی سره کانټیکټ وکړه په دې کې سپروایزران ځان لګورا د ایچ سی کار دی چې اغه اغه جست سلیکټ ما کوور ایډمیشن او هر شی چې کوم دی اغه په ما باندې دی. او زما کار ډی سموثلی دا وشي هغه سره کې سی یونیورسيټانو ما سره رابطه هم وکړه. زما ایجوکیشن تبم خامخا دی ایجوکیشن ته ګوري جی پی ای ته ګوري اغم زما خو کمپیریټیولی بل زما سره د آیل سکور زما په خیال چې دا یو ډیر غټ تغره ځکه چې سمره یونیورسيټانی په یو ایس کې نو اغه ات لیست کاغه نور شیزونه نور ایگزامز فار ایگزامپل اغه نام خلی دا کووډ سچویشن دی سو یونیورسيټانو چې کوم دی جی آر ای ایگزام اکثره وینه دا کوي خو دا انګلیش پروفیشنسی ایگزام چې دی کوم چې آیل ته کوم چې ټوفل یا چې نور د څه قسم ایگزامونه دي اغه عام تور باندې اغه نه ویف کوي.
اویس جان اویل چې یو ایس پاکستان نالج کوریډور په اصل کې د پاکستان او امریکا ګډ اسکالرشپ پروګرام دی. نوموړی وایي چې په دې لړ کې یې اول د امریکایي پوهنتون له یو پروفیسر سره د انټرنیټ په ذریعہ انټرویو هم وشوه.
هغه زما د پروفایل نه او زما د انټرویو نه مطمئن شو. نو هغه مال ټیچنګ اسسټنټ شپ جاب مال هغه راکو. نو دا هغه جاب په بدله کې ما ته یونیورسيټي چې دا غوې کم ټیوشن فیسو هغه ما ته یونیورسيټي والا معاف کو او هغه ایڈمیشن لیٹر هغه مال راکو. نو هغه بیا ما واپس ولګو هایر ایجوکیشن کمیشن ته. نو هایر ایجوکیشن کمیشن ما ته بیا چې نور کم هغه مال یو پروویژنل ایوارڈ لیٹر هغه ته وای هغه ما ته راولې ګل $15,000 هغه با هغه په ایوارڈ لیٹر کې هغه دا مینشن کړو چې دا به تاسو ملاویږي چې تکم الته کې رهایش ته پاره او کم سامان وغیرہ چې سٹارټ کې کتاب کم لګینو دا هغه ته پاره $15,000 دا هغه نه علاوه د هیلت انشورنس چې کم دی یو ډیر ضروری دا هغه ته پاره $2,000 ما ته هغه ایوارڈ لیٹر کې هغه مینشن کړو دینه علاوه $1,500 چې کم دی دا به هر میش کې ما ته ملاویږي زما سٹایپند په دغه باندې دا به ما ته هر میش ملاویږي نو دا شونه به ما ته د هایر ایجوکیشن کمیشن تر طرفه ملاویږي
او ځان وایي چې د امریکایي په هنتون او د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن له منځوري ورسته یې د ویزې لپاره د امریکا په سفارتخانه کې انټرویو وشو او د پی ایچ ډی د سلور کلن پروګرام لپاره ورته د 15 کلونو ویزه ولګیده په دې موده کې هر دوه کال پس وطن ته د تګ را تګ لپاره د ټیکټ لګخ به هم د پاکستان حکومت لخوا ورکول کیږي اویس جان چې دا مهال د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې په امریکا کې پی ایچ ډی کوي وایي په کار ده چې ځوانان د خپل زده کړو او کار روزګار ترڅنګ د انګریزي ژبې امتحان ورکړي او امریکا کې د پی ایچ ډی لپاره د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویبپاڼه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یو لاندې د مینه پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د پاک یو ایس نالج کوریډور په حق لا تفصیل درکو چې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن لخوا په کې هر کال یو زر کسانو ته په امریکا کې د پی ایچ ډی لپاره موقع ورکول کیږي په دې پروګرام کې د برخه غستونکو سو بریالي شوو پښتنو ځوانانو تجربات او تاثرات اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ سه
د پیښور ملک جبران هم د دې پروګرام لاندې امریکا کې د پی ایچ ډی لپاره منتخب شوی دی نو موږ د خپل تعلیم او تحقیق په حق لوي
پیښور په هنتنما بایو ټیکنالوژي کې بیچلر دوه خپل 16 ایئرز ایجوکیشن شپارس کالج او تم په هغه جبه کې وایو هغه نه بعد بیا زرانم اګریکلچر یونیورسيټي اف اګریکلچر پېښور تا نو په هنتن کې کوم دې ما بیا ریسرچ وکړو ریسرچ کې کوم دې ما لګ جنټیک ڈیزیز اسٹڈی کو شی پختنوں کی دا ایگریشن دا غصہ والی نہیں رہ جاتا فدی کی ماں اوقت میں دی کہ جنیاتی عوامل دی اگر شامل ہو آئی کی ماں سلور کی کم نے اسٹڈی کی دائی باندھنے میں تحقیق ہو
ملک جبران اویل چپ ہم دے موضوع دا نور تحقیق لپارا پا امریکہ کے پی ایچ ڈی کول غواڑی نوموړې وای د کورونا وبال وجه د امریکایي په هنتونو پروفیسران په داخلو کې تر سهاده نرمي هم کوي
زما چې کله پروفیسر باندې انټرویو وغستا نو هغه ما ته کنډیشنز کې خپل جتا دا شیزونه جتا ترای تا ته به موږ داخله اله درکو د انګلیش چې کوم ټیسټ دی آیلتس ته وای یا ټوفل ته وای دا یو ایس ته پاره نو هغه کې چې کوم دی اما ورته وای چې د کورونا دا د تجزیات دا چې کوم دی کوم مراکز دي د ټیسټ شنو هغه څو والا نو هغه ټول بند دي نو لهدا ما ته کتا سودا معاف کو نو زه چې کوم دی خپل پی ایچ ڈی جاری وساتم خپل ایجوکیشن خپل تعلیم بزه جاری وساتم نو هغه ما سره ډیر زیات مرسته وکړه او چې کوم دی مالې دا ایڈمیشن بغیر د انګلیش د لینګویج نه راکو بغیر د جی آر ای ټیسټ چې کوم دی دا یو ایس لپاره چې کوم امریکای د لپاره ډیر ضروری دی بغیر د توانا چې کوم دی ما خپل ورته راي ټیوشن سپورټ چې کوم فی دا یونیورسيټي ایڈمیشن فی نو هغه ما ته ما په 15 کال لپاره
ل ملک جبران مو پختلی چې د ویزې لپاره د انټرویو پر مهال ترې امریکایي سفارتخانه کې سړول پختنی وشوي او د س جوابونه ورکړل
هغه معنی ته تاسو نو چې ولی ته کوم دی یو ایس روان ما ته وځ زما زبال ته یو منی خبر غدار ز خپل تعلیم لازم پی ایچ ډی لازم به مو دول مایل چې التا د امریکا چې کوم ده دا د مرکز دی د ټول دنیا د خلک راضي او هغه الته خپل چې کوم کلتور دی هغه الته کې شیر کوي او بل سره نو ما ایل زبا هغه نه ستکل او کوم څه ما سره دی هغه به زه هغه سره چې کوم دی شیر کوم بل سوال پکې راته دا او رانه دا کو و چې تاسو وځي فسو ګدار کوي په کوم پیسو باندې روان دي ځکه چې امریکا خپل ګران پوسټ چې کوم دی هغه دلته سبق ویل ډیر اسان کار نه دی الته و تاسو سره دی بینک بینستا په بینک کې خړې پیسې درته یې ما ورته وی چې پاکستان حکومت چې کوم دی مالا مهانه وظیفه براږي د میاشتې او تاسو چې کوم یو ایس حکومت ته نو غي مالا ټیوشن د یونیورسيټي کوم فیس وغیرہ د هغه ما دا الډی معاف کړی دی هغه.
ملک جبران اول چې په انټرویو کې ته دا پوښتنه هم وشوه چې د پی ایچ ډی مکمل کولو نه پس به هیواد تستنیږي او کسنګا، خو د ورته ویل چې د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام د شرایطو مطابق یې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن سره د شپیتو لکو روپو ضمانت لیکلې چې نه یوازې خپل هیواد ته بستنیږي بلکې تر نورو پنځو کلونو پورې به د خپل هیواد خدمت هم کوي. بلخوا د بلوچستان کوټې پلوشي بیبي هم د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې د پی ایچ ډی لپاره امریکا ته د تګ ویزه ترلاسه کړې. دا وایي
ما ماسترز دې کړې دي په بایو ټیکنالوژي کې، نو مخته ما چې خپل د پی ایچ ډی د پاره ډېر وخت چې دا یو زما اراده و چې زه به ان شاء الله پی ایچ ډی کوم، نو بیا ما چې د هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی هغه خپل دغه راځي دا اشتهارات راځي، نو د آنلاین اشتهار په ذریعہ چې ما دا معلومات حاصل کړم.
پلوشه بی بی وای چې د دې وظیفې د ترلاسه کولو په لړ کې د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن هم خپل یو مختصر امتحان اخلي. نوموړي ویل په دې امتحان کې په عمومي توګه درې برخې وي او د هرې شعبې د زده کوونکو لپاره لږ څه فرق لري.
یو یې کوانټیټیټیو حصہ د کوانټیټیټیو کې دی هغه د میتھمټکس څخه کوېشنز راځي، بیا یو پارت چې دی هغه د انالیټیکل پارت ورته دی هغه ګر چې کوم لوجیکل ریزنینګ کوېشنز دي چې د خپل د دماغ د آی کیو کوېشنز ورته دی، دا تر کوېشنز په انالیټیکل پارت کې موجود دی. دریم پارت چې دی هغه د انګلیش خدې په انګلیش مختلف کوشچنز راځي چې دا پیراګراف والا کوشچنز، نو دا درې مین پورشنز دي د مختلف تعلیمي فیلډ چې دي دا غو بیا ډیفرنٹ پورشنز دي. لکه زه چې اوس د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ ولم، د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ د پاره چې دي د میتھمټکس پورشنز لږ کم دي، د انګلیش غزياتي او د انالیټیکل غزياتي. بیا چې یو د انجینرینګ والا سټوډنټ چې دي دا غو بیا ولې د انجینرینګ سټوډنټ نو هغه د میتھس زیات ویلي، دا غو بیا د میتھس پورشنز زیاتي او دا غتر بین الیټیکل او د انګلیش پورشن زل شکمه.
نو موړې په اخر کې پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو ته خپل پیغام کې وایي
بیا ول سټپس دی هغه لکور د شروع کړي چې اول به موږ چې دی دغه زموږ انجن چې دی د مختلف د پاکستان د د د د علاقو ز لکبر پښتونخوا غلیا د لید بلوچستان غدا تر قبایلی علاقې، نو اول به موږ مور پلار مو سپورټ کړي، دویم سټپس موږ خپل دی چې دغه موږ بدون ځان سترونګ وو دونه به موږ په ځان کې ګټس پیدا کوو چې موږ د باندې اوسو او موږ په دغه دنیا کې خپل یو مقام یو ځای جوړ کړو. او دا دی مت یو وار چې تخپل دغه د باندې راوز یو خپل ځان او پیژنې نه چې داسمه پہچان دی، داسمه یو مقام دی او دا مقام به زه په خپل معاشره کې په خپل ملک به جوړوم، نو دا هغه بیا ډیر اسانه طریقې دی، ډیر اسانه لري دی.
د بلوچستان کوټې اوسیدونکو په لوشه بيبي د یو ایس پاکستان نالج کوریډور په نوم پروګرام لاندې امریکا کې په وړیا توګه د پی ایچ ډی لپاره منتخب شوې ده. په دې حقلا نور تفصیل د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویب پاڼه hec.gov.pk ترلاسه کولای شئ. دا انټرنیټي پته تاسو ته یو وار بیا وایم hec.gov.pk. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.